په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. په افغانستان کې یوه تښتول سوې هالنډي ښځه تر یوه اتیا ورځني برمتي وروسته نن خوشي سوه. نن جمعه ده، د وږې اسمبلۍ شلمه د سپتمبر یولسمه. څوارلس کاله مخکې په امریکا کې په همدې ورځ د القاعده شبکې لخوا تروریستي حملې وسوې. په دې خپرونې کې په دې اړه هم مفصل راپور درته لرو، خو پیل له خبرونو کوو. احمد تکلی دراوروي.
السلام علیکم. سلګونه وسلوالو له پرون رئیس د فراه ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې او د ولسوالۍ محاصره کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په ننګرهار کې یو دینی عالم په ډزو وژلی او په نیویارک کې لسګونه زره کسان نن په هغه ځای کې چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د یولسمې تروریستي حملې وشوې غونډه کوي. بشپړ خبرونه. د فراه امنیتي چارواکي پر خاک سفید ولسوالۍ د سلګونه وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاک سفید امنیه قمندان عبدالجبار ازادۍ راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. امنیه قمندان وایي د ولسوالۍ پر مرکز او نږدې کلیو حملې شوي او جګړه اوس هم روانه ده. قمندان عبدالجبار جګړه درنه بولي او وایي چې پوځي مرستې ته سخته اړتیا شته. هغه په دې جګړه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د بدخشان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په ځمکنیو او هوایی بریدونو کې د لسګونه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویاند لال محمد احمدزی نن ازادۍ راډیو ته وویل دا تصفیوي عملیات په راغستان ولسوالۍ کې له دوو ورځو راهیسې پیل شوي دي. احمدزی همداراز یادونه وکړه چې په جګړه کې درې تنه افغان سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې سیمه ایز چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په اچین ولسوالۍ کې یو دینی عالم په ډزو وژلی او د هغه کورنۍ یې له کوره شړلې ده. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل وژل شوی ملا امام د پاکستان د سوات اصلي اوسیدونکی و چې هلته یې په یوه دینی مدرسه کې تدریس کاوه او پرون مازدیګر ووژل شو. د مجاهد په وینا پر دې دینی عالم د حملې پر مهال د داعش یو وسلوال هم وژل شوی او یو بل یې ټپي شوی. په خوست کې نن د شهید دونۍ په مناسبت غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د خوست ولی حکم خان حبیبي وویل د شهید اونۍ یو ښه فرصت دی چې د شهیدانو د قربانیو او سرښندنو یادونه او د هغو لپاره دعا وشي. حبیبي له شتمنو او بډایو خلکو غوښتل چې د شهیدانو له کورنیو او یتیمو ماشومانو سره مرسته وکړي. د خوست ولی له وسلوالو مخالفینو غوښتل چې له جګړې لاس واخلي او پر ځای د هیواد د جوړونې لپاره ګډ کار وکړي. په غونډه کې د خوست قومي مشرانو او جهادي مشرانو هم په هیواد کې د یووالي او ملي وحدت د ټینګښت پر اړتیا ټینګار وکړ. په پام کې ده چې په نیویارک کې نن لسګونه زره کسان په هغه ځای کې چې د 2011 کال د سپتمبر په یولسمه وبخی چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر په یولسمه تروریستي حمله وشوې راټول شي او د دې پیښې د 14 کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په خوانی ودانۍ چې د حمله پرې وشوه اوس په یادګاری څلی او یو موزیم بدل شوی دی. د دې مراسمو په ترڅ کې به زنګونه وغږول شي او د هغه شاوخوا 3000 کسانو نمونه به په لوړ غږ یاد شي چې د القاعده شبکې لخوا پر دې ودانیو د څلورو تښتول شویو مسافروړونکو الوتکو د جنګولو په نتیجه کې ووژل شول. دوه الوتکې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په ودانۍ راپرېوتې او یوه په واشنگټن ډي سي کې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون له 15 ګوټیزې ودانۍ سره وجنګول شوې. یوه بل الوتکه وروسته له دې چې تروریستان د مسافرو له مقاومت سره مخامخ شول په پنسلوانیا کې په یوه کرونده کې نسکوره شوه. ولسمشر باراک اوباما به د مریلند په یو پوځي مرکز او دفاع وزیر اش کارټر به په پنټاګون کې په جوړه شوې یاد غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړي ځل رایې اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه. د دې موافقې د بریالیتوب لپاره 72 رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 52-42 په وړاندې شوه. اکثر ډیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهوري غوښتونکو یې پر ضد رایې ورکړې. د جمهوري غوښتونکو سناتور لنسی ګراهام وویل چې د بندیزونو له فسخه کېدو سره به د ایران حکومت د پیاوړي کېدو لپاره نور امکان ترلاسه کړي.
The biggest moment for change in Iran came in 2009.
په ایران کې د بدلون لپاره لوی چانس د 2009 کال د انتخاباتو پر مهال راغلی و کله چې ځوانان د مظاهرو لپاره واټونو ته راووتل، خو آیت الله خامنه‌ای هغو ووهل، وی وژل او زندان ته واستول. دا همغه آیت الله دی چې تاسو اوس $100 میلیارد ورکوئ چې د بم جوړولو ښکاره وسیله ده. د کانګرس غړي یوه بله اونۍ وخت لري چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه به په تدریجي ډول فسخه کړي څېړنه وکړي. له موافقې سره سم تهران ژمنه کړې چې خپل لانجمن اټومي پروګرام به محدودوي. ایران او د نړۍ شپږو لویو قدرتونو له څو کلونو خبرو وروسته د جولای په 14 نیټه په ویانا کې دا موافقه لاسلیک کړه. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ټینګار کوي چې د ایران چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو په مقصد په مینسک کې شوې موافقه باید روان کال تر پایه په بشپړ ډول عملي شي. پوروشنکو نن په کیف کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې موافقې عملي کول باید د روان کال تر پایه بشپړ شي او مهلت یې نور نو باید اوږد نه شي. پوروشنکو وویل د مینسک په خبرو کې خپل استازي پخواني ولسمشر لیونید کوچما ته لارښوونه کړې چې 2016 کال ته د دې مهلت د غځولو طرحه رد کړي. دا نظریه مخکې د اروپایي پارلمان مشر مارتین شولز مطرح کړې وه او د لوهانسک او دونیسک د بلتون پالو د استازو لخوا تایید شوې. پوروشنکو د روسیې لخوا د کریمیا د اشغال د دوام او د اوکراین په ختیځ کې د بحران د حل په وړاندې د خنډ جوړولو په صورت کې د نړیوالې ټولنې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د عراق په لویدیز انبار ولایت کې یو جګپوری مقام د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا د ویشتل شوي هوان په 14 کې ټپي شوی. د انبار ولایت د مرکز رمادي د جنوبي سیمې همایره چارواکو ویلي فالح ال عیساوي پرون په داسې حال کې ټپي شو چې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو د تفتیش په حال کې و. عیساوي چې د انبار د ولایتي شورا مرستیال مشر دی، له دې پیښې وروسته بیرته پوځي اډې ته ستون شو. رمادي په مې میاشت کې د داعش د وسلوالو لاسته ورغی. که څه هم د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې وه چې رمادي به په څو ورځو کې له داعش څخه بیرته نیسي، خو عراقي ځواکونه په انبار ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې داعش ولکه پرې ټینګه کړې ډېر ورو پر مخ روان دي. او وروستی خبر د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون په برخه کې زړه نازړه دی. بایدن په یو مرکه کې چې نن خپره شوه وویل دای ډاډه نه دی چې د انتخاباتي کمپاین درانه کارونه به ترسره کړی شي کنه، او آیا په دې انتخاباتو کې د بریا چانس به ولري کنه. دا خبرونه
تاسو ازادي رادیو ته واجهست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د فراولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. بلخوا د پکتیا ولایت په ډنډې پټن ولسوالۍ کې هم جګړه ده. په افغانستان کې یوه ترشتول سوې هالنډي ښځه تر یو اتیا ورځنۍ برمتي وروسته خوشی سوه. نن د سپتمبر 11 د 14 کاله مخکې په همدې ورځ په امریکا کې د القاعده شبکې لخوا تروریستي حملې وسوې. په یو مرکه کې اوري چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سوله کې څوک دخیل دي.
دا اصل کې د پنجاب او د افغان تر مابین مسله ده. د پاکستان وقداران د پنجاب خل هغه دا روغ نه غواړي، هغه نن هم خپل ستراتیژیک ډیپ پالیسی نه دی لګولی.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د جګړې له کبله دوه هندي سرتیري او دوه مشکوک یاغیان وژل سوي دي. د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي اټکل کوي چې عراق او سوریه شاید تجزیه سي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ واورئ. څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د فراه ولایت امنیتي چارواکي پر خاک سفید ولسوالۍ د لسګونه وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاک سفید امنیه قومندان عبدالجبار ازادي راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. کوشش کوو چې په دې اړه د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو او تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. بله خبره دا ده چې راپورونه وایي د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او نن یې درېیمه ورځ ده. دا چې په دې اړه نور معلومات سیدی داود تپان تفصیل راکوي چې لسیمې را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. تپان صاحب، د جګړه ولې دومره غځېدلې او سیدی په دې اړه وروستي جزئیات؟
مننه صالح صاحب، تاسو ویلې چې د دې جګړې دریم ورځ ده، ولې د جګړې نن 15 ورځ ده او دا جنگ همداسې غځېدلی. جنگ د 402 سرحدي زون کمانډان بصیر خپلواک په وینا دی پاکستانی ملیشیا ځواکونو او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ ده. یعنی د دوی په خبره چې ملیشیا ځواکونه مستقیما د طالبانو سره مرسته کوي او په دې جګړه کې برخه اخلي. دا جګړه څومره غځېدلې په دې کې ډېر ګڼ شمېر طالبانو برید کړی دا په پشو غار سیمه باندې د مقبل په سیمه کې غټه پوسته وه سیف الله پوسته خیبر پوسته په دې باندې عملیات روان وو عملیات روان دي طالبانو دا ځایونه نیولي وو ولې د خپلواک په وینا چې دغه ځایونه اوس د دوی په ولکه کې دي په دې سیمه کې په ځینو کې وقفهیي جنګ روان ده او په ځینو کې شدید جنګ روان ده چې د دې جنګونو په ترڅ کې د سرحدي زونو د قمندان په خبره چې د دوی 15 تنه وژل شوي یولس تنه یې ټپیان شوي د وروستیو جزئیاتو په اساس او همدا ډول دوی وایي سراویا زیات کسان طالبان وژلي او 15 ډېر زیات یې ټپیان کړي دي چې په ځینو کې په سیمه کې د دوی په وینا چې د ځینو وسلوالو جسدونه هم پاتې شوي دي او دوی هغه سیمې چې د دوی له ولکې وتلې وې د کمانډو ځواکونو د اردو او د دوی شریک عملیاتو په ترڅ کې لاسته ورغلي دي. خو په سیمه کې ټلیفوني رابطې په بشپړ ډول قطع شوې دي. هیڅ نه معلومیږي وضعیت نامعلوم حالت ته تللی ده. دوی وایي چې دوی د مرکز کابل نه هوایي مرسته غوښتي ده مې ثقیله سلاوي غوښتي ولې تر اوسه پورې مرستې نه دي ترلاسه کړې. چالی صاحب
بلې تپن صاحب څه ویل کېږي چې په دغو وسلوالو کې آیا د حقاني شبکه هم شامله ده ځکه چې اکثره په راپورونو کې په دغو ولایتونو کې د حقاني شبکې فعال حضور راپورونه ورکول کېږي؟
د حقاني شبکې فعال تر اوسه پورې نه حکومت څه ویلي دي او نه وسلوالو مستقیما څه ویلي دي. ولې وسلوالو رسنیو ته پاستول شوي پیغام کې ویلي دي چې طالبانو په دې سیمه باندې جګړه پیل کړې دوه قرارګاوې سوځلې دي زیات شمېر مهمات یې لاسته ورغلې دي او ځینې پوستې د دوی تر ولکې لاندې دي. ولې دا اله هم نه دي ویلي چې په دې کې دوی سره د حقاني شبکې مستقیما دخیل دي که نه ټول د نور ګروپ.
بلې تاسو ویل چې دغه جګړه 15 ورځې کېږي چې روانه ده، ملکیانو ته څه تاوانونه اوښتي دي؟ په سیمه کې تاسو به له خلکو سره خبرې کړې وي؟
مونږ مخکې خبرو کې ویل چې په بشپړ ډول ټلیفونونه قطع شوي دي او ملکیانو وضعیت هم غیر نارمل ښودل کېږي. خو مونږ پرله پسې ډول هڅه کړې ده په سیمه کې د پاکستان ځینې ټلیفونونه چې هماغه سرحد سیمه کې کار کوي د هغو نه د معلوماتو په اساس مونږ ویلی شو چې هلته خلک کلابند غوندې دي او نشي کولی چې دوی خپلو ورځنیو چارو ته لاسرسی پیدا کړي.
داود تپان وو په پکتیا کې ومردل چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 15 ورځې کېږي چې جګړه روانه ده. په دې جګړه کې د چارواکو په خبره چې 15 سرحدي پوځیان وژل شوي، یوولس ټپیان دي او په دې بهیر کې تر اویا زیات وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. بلخوا د فراه ولایت امنیتي چارواکي پر خاک سفید ولسوالۍ د سلګونو وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاک سفید امنیه قمندان عبدالجبار ازادي راډیو ته ویلي چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ سره کړی ده. احمد تکل شیبه مخکې په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال احمد شاه فطرت څخه په دې اړه وروستي جزئیات غوښتي.
د فراخ اکسسید ولسوالۍ باندې د وسوال طالبانو سخت بریدونه پیل شوي د امنیتي چارواکو په خبره د شیبه مخکې هم ما د دغه ولسوالۍ د امنیت قمندان سره خبرې وکړې. امنیت قمندان وایي چې جګړه اوس هم روانه ده او داسې چې کوبکي ځواکونه ورغلي وو هغوی هم د وسوالو طالبان د بل کمین سره مخامخ شوي دي. د خفید ولسوالۍ په څو برخو کې چې وایي د خوشکاوي او خوځو دا منطقي همداشان په خپل ولسوالۍ په مرکز باندې اوس هم جګړه روانه ده. دا خبره چې د سیمې څخه هم ځینې خلک دا ځینې خپل کورونه بار کړي د سیمې څخه پکې جګړه درنه وه او اوس پورې چې موږ معلومات ترلاسه کړي دي دوه ماشومان هم په دې جګړې کې چې په کور کې د هوا د لګېدو له امله ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې دواړه لور ته درنه مغزوب راوستي ده خو ځکه چې د خاکسفید ولسوالۍ د فرات خلیر لرې ده نو تر اوسه د هېڅ معلومات نشته چې څه شام به د دواړو لورو وژل شوي یا خو مغزوب له وایي درنه ده.
فطرت صاحب مخکې په خاک سفید کې د داعش د وسلوالو د حضور په اړه راپورونه هم ورکړل شوي وو. دا جګړه په دې جګړه کې وسلوال طالبان ګډون لري که هماغه د داعش وسلوال دي؟ دقیقا څوک دي؟
د سیمې څخه هم چې موږ معلومات کړي دي او خلک او امنیتي چارواکي هم چې وایي دا جګړه د باور یوازې د خپله وسلوالو طالبانو لخوا مخکې ویل کېږي. تاسو اورېدونکو په یاد چې موږ مخکې داعش او طالبانو په خاک سفید کې جګړه وکړه بیا داعش په خاک سفید ووتې چندان ولسوالۍ ته لاړې. نن په جګړې کې هم مستقیما وسلوال طالبان لاس لري. تقریبا قمندان وایي چې د 15 تنو په شاوخوا کې کسان دي چې د ټولو فراه د ولسوالۍ نه د بشرود او بلابلوکو د دې سیمو څخه راغلي او داسې ویل کېږي هو دام لري چې د ولسوالۍ مرکز پاتې کې داسې محاصره کړې خو تر اوسه پورې دوی وایي چې موږ ستاسو مقامات کوو هېچا ته اجازه نه ورکوو چې ولسوالۍ ته نږدې شي.
د ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت و چې په خاک سفید ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه معلومات ترکول. د خاک سفید امنیه قمندان ازادي رادیو ته ویلي چې پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پردي ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. نن د ماپښین له 3 تر 4 بجو پورې د فراه ولایت پر امنیتي وضعیت او نور مسایلو خبرې کوو. که تاسې هم کومه پوښتنه یا نظر لرئ کولی سئ چې دغه پروګرام ته چې پر 3 بجو پیلېږي زنګ را ووهئ او د فراه والي آصف ننګ به ستاسو پوښتنې ځوابوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یوه هالنډۍ خیریه کارکوونکې چې نامعلومو وسلوالو په افغانستان کې برمته کړې وه خوشې کړی سوې ده. د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه ښځه څه باندې 80 ورځې د برمته کوونکو په ولکه کې وه. تفصیل په څو شیبو کې. د هالند هیواد خیریه کارکوونکې آنیا دی بیر چې د جون میاشتې پر 22مه په کابل کې تښتول سوې وه د پنجشنبې په ورځ خوشې کړی سوه. د هالند د بهرنیو چارو وزیر برت کویندرز په یو بیان کې وویل چې دغه هالنډۍ خیریه کارکوونکې خوشې سوې او په کابل کې د هالند په سفارت کې ده وضعیت یې هم ښه دی. د ویلي چې خوشحاله دی دغه هالنډۍ ښځه تر 80 ورځنۍ برمتی وروسته روغ رمټه خوشې سوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هالنډۍ ښځه د چا لخوا تښتول سوې وه. د هالند د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. کومې ډلې هم د دې تښتونې مسؤلیت نه دی منلی. د فرانسې خبري اژانس لیکي چې آنیا دی بیر یوه تجربه کاره خیریه کارکوونکې ده چې له 15 کلونو زیاته موده یې د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو سره کار کړی او له 2 کلونو راهیسې په کابل کې په کار بوخته وه. اژانس لیکي چې هغې دا مهال د سویس هیواد له یوې اړوندې غیر دولتي موسسې سره کار کوه چې په رڼا ورځ په کابل کې وتښتول سوه. دغه هالنډۍ ښځې د هالنډ رسنیو ته د پنجشنبې په ورځ د ټلیفون د لارې وویل چې اختطاف کوونکو ښه چلند ورسره کاوه، خواړه او اوبه یې هم ورکولې. د فرانسې خبري اژانس لیکي په افغانستان کې د وروستیو کلونو په ناکراریو کې د مرستندویو ادارو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې ده. اژانس د سیف د چلډرن موسسې د 15 کارکوونکو مسالې ته اشاره کړې چې په اروزګان کې کار کاوه او په اپریل میاشت کې تر 74 ورځې وروسته یې مړی وموندل سول. تیرې میاشت په کابل کې یوه جرمنۍ ښځینه خیریه کارکوونکې هم وتښتول سوه. د فرانسې خبري اژانس په باور دغه پیښې په جګړه ځپلې افغانستان کې د بشري کارکوونکو په وړاندې د پرتو خطرونو زیاتوالی ښیي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
نن د سپتمبر 11مه پر امریکا د القاعده شبکې لخوا د تروریستي بریدونو 14مه کلیزه ده. تر دغې پیښې وروسته د امریکا په مشرۍ د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ سو. د دغه ائتلاف له رامنځته کېدو سره پر افغانستان د پوځي برید او د نتایجو په اړه یې بېلابېل نظرونه مطرح سوي دي. قسیم سولمل په دې اړه بشپړ راپور چمتو کړی چې د سوداګرۍ له نړیوالو مرکزونو سره د الوتکې د لګېدو او د خلکو په ژغونو پیلېږي.
د سپتمبر 11مه یا د امریکا پر خاورې د القاعده شبکې له تروریستي برید او په نتیجه کې په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت له پیلېدو پوره 14 کاله تیریږي، خو لا هم افغانستان د یوه ډاډمن امنیت او ثبات خاوند نسو او په دغه هیواد کې د نامنۍ لمن ورځ تر بلې پراخیږي. د دغه پیښې په نتیجه کې د نړۍ خاصتا د افغانستان په کچه د رامنځته سوو بدلونونو په اړه بېلابېل نظرونه سته. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د چارو کارپو روحلا امین د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جوړېدل ګټور بولي، خو وایي چې دغه مبارزې لکه څومره چې تمه ترې کېدله نتیجه نه درلوده.
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوي وو ځینو ته یې ورسېدل. القاعده ډله کمزوري شوه، خو که فکر وکړو که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي دوه برابره یې له لاسه ورکړي دي.
د کارپوهانو په باور یو له هغو عواملو څخه چې نړیواله ټولنه ونتوانېده په افغانستان کې خپل ټول اهداف ترلاسه کړي، د پخواني ولسمشر حامد کرزی او امریکا ترمنځ د نظرونو اختلافات وو. دوی وایي دغه اختلافات د امریکا لخوا د پاکستان په خاوره کې د تروریستي مرکزونو د نه په نښه کولو په خاطر رامنځته سوي وه. دغه کارپوهان همدارنګه وایي چې د عراق جګړه هم د دې لامل وګرځېده څو د امریکا پام له افغانستانه واوړي او په دغه هیواد کې له تروریزم سره پیل سوې جګړه منحرفه سي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغو اساسي هدفونو ته ونه رسېده چې له امله یې په دغه هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی و. دا اساسي اهداف څه دي؟ د ولسي جرګې غړی عبدالقادر اجزازی په اړه وایي
یو لوی او اصلي او لومړنی هدف چې په افغانستان کې و کمله سرتاسري صلح راولي او ټول تروریستان دا ټول به مهار کوي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او منطقه کې به یو دایمي صلح راولي. او متاسفانه په دې کې نړیواله ټولنه خصوصا نیټو او امریکایان ناکام پاتې شول.
خو دې ته په کتو چې په افغانستان کې د نړیوالو د دیرلس کلن پوځي ماموریت له ختمېدو سره سره لا هم په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو فعالیتونه دوام لري، پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه پردی ده.
زما په نظر په افغانستان کې دا جنگ یو جوړ شوی جنگ دی چې په هغه کې افغانان د نورو د منفعتو لپاره قرباني کیږي او قرباني سول. موږ د امریکې یا د نورو سترو هیوادو د منفعت لار نه نیسو، خو موږ دا وایو چې که تاسې افغانستان ځان ته هغه ځای بولئ چې د هغه څخه تاسې خپل منفعت په پراخه پیمانه اخیستای سي او یو پایګار د دې منفعت لپاره چې جهاني منفعت دي ستاسو دلته غواړي، نو د افغانستان منفعت ته باید توجه وکړئ.
نه یوازې د افغانستان پخوانی حکومت بلکې د اوسني حکومت چارواکي هم پر پاکستان له دې امله انتقاد کوي چې له تروریستانو څخه ملاتړ کوي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان او سیمه د هغو تروریستانو له اړخه له خطر سره مخامخ ده چې له شمالي او جنوبي وزیرستان څخه دغه هیواد ته صادر سوي دي.
موږ په دې وتوانېدو چې ټول منطقې ته قناعت ورکړو چې افغانستان کې ثبات او سوله د ټولې منطقې په نفع ده. نن هغه ګروپونه چې شمالي او جنوبي وزیرستان نه وستل سول او موږ ته صادر سول ټولې منطقې ته خطر دي.
د 2000 لمړي میلادي کال د سپتمبر په 18 نیټه د القاعده شبکې لخوا تشول سوي دوی الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ له دوه نړیوالو برجونو او یوه یې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون سره ولګېدله. د دغه حمله په نتیجه کې په امریکا کې نږدې 3000 کسان وژل شول چې پکې 19 د القاعده شبکې غړي هم شامل و. تر حمله سمدستي وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش په یو بیانیه کې دا پیښه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره تروریستي حمله او یو ملي تراژیدي یاد کړه.
نن موږ له یوې ملي تراژیدۍ سره مخامخ شولو چې په یوې تروریستي حملې کې د نړیوالې سوداګرۍ برجونه ونړول شول. مالم رستار ولسمشر او د اف بی آی له مشر سره خبرې وکړې څو په دې برخه کې هر اړخیزې څېړنې وکړي.
د سپتمبر 18 پیښې د تروریزم په وړاندې د یو پراخ نړیوال ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه چې له مخې شاوخوا 160,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له القاعده او طالبانو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته راغلل. پر افغانستان د نړیوال ائتلاف تر پوځي برید یوه میاشت وروسته د طالبانو رژیم چې القاعده ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې وه سقوط وکړ. د دغه پیښو په ارتباط د جرمني د شپیګل مجلې لخوا په تازه خبرسو راپورونو کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتو هغه وخت پر افغانستان د اټومي وسلې پر کارولو هم غور کړی و. له دې سره جوخت نړۍ د دغه جنگ ځپلي هیواد د بیا رغونې لپاره میلیاردونه ډالر ولګول، هغه فرصت چې د افغانستان په تاریخ کې بې ساری بلل سوی دی. د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، د تعلیم پراخوالی، بشري حقوقو ته پام کول، په دغه هیواد کې د ولسواکه نظام رامنځته کول او داسې نور موارد په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي او ملکي حضور له سترو لاسته راوړنو څخه یادېږي. په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت نیمګړتیاو ته په کتو اوس پوښتنه داده چې آیا افغان دولت دومره پیاوړی سوی چې وکړی سي روانه جګړه پر مخ بوزي او دوام ورکړي؟ د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا وایي نړۍ په افغانستان کې یو داسې اساس کښېښوی چې له مخې به یې دغه هیواد د یوې اوږدې مودې لپاره نړیوال ملاتړ له ځانه سره ولري. د وی زه فکر کوم په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او نورو سترو پیاوړو هیوادونو له حضور سره که چیرې په یوویشتمه پیړۍ کې افغانستان پرمختګ کوي نو د افغانستان نوی نسل به تل د نړیوالو احسان مند وي، د دې لپاره چې افغانستان ته یو نوی مثبت نظر ور په برخه کړ. که هم ویل کېږي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې تر سره کوونکې ډله القاعده اوس د پخوا په څیر پیاوړې نه ده، خو د داعش په څیر ډلو رامنځته کېدو د افغانستان او نړۍ په کچه نوې اندېښنې رامنځته کړې دي. د چارو شنونکي وایي چې نړیواله ټولنه باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره یوازې د یوې ترهګرې ډلې په ځپلو اکتفا ونه کړي، بلکې د دغو ډلو تمویلوونکي سرچینې او د هغوی پناه ځایونه هم له منځه یوسي، که نه نو نړۍ به د سپتمبر د 11 غوندې نورو تروریستي پیښو شاهده هم اوسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د افغان راجستر سوي کډوالو د واپسي لپاره افغان حکومت سره خبري روان دي. د ویلي نارجستر سوي افغانانو نوملیکنه په دغه هیواد کې نه غواړي. په دې اړه نو تفصیل له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ریاض موسی خیل پر راپور کې.
د زیارت پورز ماخام د ترهګرې ضد کامی تګلارې باندې د عمل درآمد جاج غستو د پاره د شوي دوو غونډو وروستو میډیا سره په خبرو کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې چې د اکشن پلان تر لاندې په زیاتره نقطو عمل درآمد شوی دی، خو په ځینو برخو اوس هم کار په کار دی. د زیاته کړه چې په دغه برخو کې یوه د افغان کډوالو مسله ده چې پکې د دوی په عزت سره بیرته وطن ته لیږل هم شامل دي، خو تر څو چې افغان حکومت دې لړکی څه فیصله نه وي کړې تر هغې پاکستان څه قسمه اقدام نشي کولی، او دې سلسله کې افغان حکومت سره خبرې روانې دي. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د رجسټرډ افغان کډوالو تر څنګ 15 لکه غیر رجسټرډ افغانان هم پاکستان کې میشت دي.
ویل کېږي چې 15 لکه غیر رجسټرډ کډوال دي، او داسې تجویزونه داخله وزارت ته راغلي وو چې د دوی نوملیکنه دې وشي، خو زما دریز دی چې داسې نه ده پکار. دې سره به دې خلکو ته هم قانوني حیثیت میلاو شي، بل چې کوم رجسټرډ خلک دي د قانون مطابق دوی پاکستان کې کاروبار نشي کولی او نه جایداد اخیستی شي، خو دوی داسې کوي او د کیمپونو په ځای د آبادۍ په منځ کې اوسېږي. نو د دوی د واپسۍ دپاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي، او تر څو چې افغانستان سره زموږ معاملات نوی هوار شوی تر هغه موږ دوی په باعزت طریقہ بیرته نشو لیکلی.
آیا افغانستان کې حالات د دې جوګه دي چې افغان کډوال بیرته خپل وطن تستانه شي او یا پاکستان داخلك واپس لیږل شي؟ په دې اړه مو کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر او د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي رستم شاه مومن نه تاسو کو نو دوی
دی غلیم پخپل دی او یم پخپل حکومت څلګه بنګلس لګه افغانان په زور واپس نشي لیږل. زه خبر ده چې دې رقم قانون راغلی د ټول نجات مبارزه مقامت ته نو دینه دا تم لرل چې دی لارج سی او باغین ته بلارج سی یاد ته مکتبونه شته او نه کاروبار شته کدی مری وران شي دا غلطه خبره ده. او بل چې دی د پاکستان په دغه باندې څه بوج نه دی خپل ځان له مزدوري کوي او دی ډیر خلک بهر دي تاسو نه وي په سیم را لیږي او دا چې کوم مقامي خلک دی هغه سره دی خلکو ډیر ښه گزاره شوی دی.
همداراس چې مشال ریډیو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د نوملیکنې نه کولو په اړه د چودري نثار علي خان بیان د افغان امور ماهر او خبریال طاهر خان په وړاندې کې خود او دا هم چې د دې څه ګټه او تاوان دی نو دوی
افغان کډوال پاکستان کې کوم رجسټر نه دی، د هغې رجسټریشن د هغې نوملیکنه یا نامې سب د دې ډېر زیاته فایده ده او هیڅ نقصان نشته. او فایده دا ده مهمه چې پاکستان کې د 1 میلیون نه زیات افغان کډوال د هغې نومونه پاکستان سره نشته او هیڅ چاته پته نشته چې دا خلک کوم ځای کې اوسېږي دوی څه کوي. نو د دې رجسټریشن یو خدای غلط فهمي کېدی شي د چودري نثار وی چې دوی هم قانوني حیثیت حالانکه دا خبره مخکې نه واضح شوې ده چې د دوی د نومونو د لیکنو معنی به هیڅکله هم دا نه وي چې د هغې په بنیاد باندې بدیته اختیار وي پاکستان کې اوسېدو یا بدیته اشاره وي. فقط د دوی معلومات اصلول چې دوی په کوم ځای کې اوسېږي که سبا فرض کې دوی واپس لوغه دغه وي نو دا معلومات وي چې را پلانې په کوم ځای کې موجود دي.
ټاکل شوی وه چې روان کال جولای میاشت کې به د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د نوملیکنې عمل شروع کیږي او دغه لړکې به د افغان حکومت او نادرا لخوا پاکستان کې میشت ټول غیر رجسټرډ افغان کډوالو ته پاسپورټونه او ویزې ورکول شي، خو تر دې دمه په دغه پروژه کار نه دی شروع شوی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي ستاسو ټلیفوني پیغامونه فشي زای سي ویډیو خوست په افغانستان کې د مبشین 2 بجې او 1:30 دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له احمد تکل نوري.
د فراه چارواکي وایي سلګونه وسلوالو د دې ولایت په خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې. د فراه امنیه قمندان ازادۍ راډیو ته وویل چې حمله پرون پیل شوه او خاک سفید ولسوالۍ اوس د وسلوالو لخوا کلابند شوې ده. د بدخشان چارواکي په راغستان ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې شاوخوا 1.5 وسلوال او همداراز 3 افغان سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په ننګرهار کې سیمه ییز چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په اچین ولسوالۍ کې یو دیني عالم په ډزو وژلی او د هغه کورنۍ له کورې ایستلې ده. په نیویارک کې نن لسګونه زره کسان په هغه ځای کې راټولیږي چې 14 کاله مخکې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حملې وشوې. د امریکا په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړي ځل رایو اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه. د موافقې د بریا لپاره 72 رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 58 د 42 رایو په وړاندې شوه. اکثر ډیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهوري غوښتونکو یې پر ضد رایې ورکړې. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو نن ټینګار وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو لپاره د منسک موافقه باید د روان کال تر پایه په بشپړ ډول عملي شي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون په برخه کې زړه نازړه دی.
د خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېدل دی او نورو خبرونو تفصیل له ازادي راډیو پر ویبپاڼه ولولئ چې ادرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د امریکا د استخباراتي ادارو مشران اټکل کوي چې عراق او سوریه شایي د دولتونو په بڼه پاتې نسي او دا امکان شته چې دواړه هیوادونه پر څو برخو سره وویشل سي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې په راتلونکي یوه یا دوو لسیزو کې شایي د منځني ختیځ اوسنی جوړښت په خپل حال پاتې نسي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له مرزوان مراد ناوري.
د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر ډګر جنرال وینسنت سټیوارت وای د باور لري چې عراق به په دریو برخو سنی، شیعه او کورد سیمو وویشل شي. جنرال سټیوارت په واشنگټن کې یو کانفرنس ته ویل د سوریې په اړه هم د ورته اټکل کوي چې دا هیواد هم ښایي په دوو او یا دریو برخو وویشل شي. د امریکا دغه استخباراتي مشر په داسې حال کې دا څرګندونې کړې دي چې د عراق د کردستان خپلواکې سیمې مشر په دې وروستیو کې ویلي چې عراق ښایي د یو متمرکز دولت په توګه پاتې نه شي. مسعود برزانی له سی ان ان تلویزیون سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي کردانو ته په کار نه ده چې مرکزي حکومت ته هغه سیمې وسپاري چې له سخت دریسو څخه د نیولو لپاره یې کردانو قرباني ورکړې ده. مسعود برزانی ویلي عراق د ماتېدو په حال کې دی. د ده په خبره د بغداد مرکزی حکومت پر هیڅ شي کنټرول نه لري او د پوس او پولیسو په ګډون هر څه په ماتېدو دي. نوموړي ویلي اوس وخت رسېدلی دی چې د کردستان خلک د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر وایي متحده ایالات د عراق او سوریې د تجزیه غوښتونکي نه دي. خو د وینسټن سټیوارت په خبره دا احتمال چې دا دواړه هیوادونه په څو برخو تقسیمیږي مخ په زیاتېدو دی. د متحده ایالاتو د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر جان برینن هم د دفاعي استخباراتو د مشر د اټکل پخلی کوي او وایي چې د عراق او سوریې پولې لا پر ځای دي. خدا سرحدونه د حکومتونو له لاسه وتلي او د داعش تر کنټرول لاندې راغلي دي. د سی آی ای مشر وایي د عراق او سوریې خلک اوس ځانونو ته د یو ملت هویت نه ورکوي بلکې ځانونه د خپلو قومونو او مذهبي فرقو په توګه معرفي کوي. جان برینن ویلي د په دې باور دی چې منځنی ختیځ به هم پراتون کې یوې او یا دوه لسیزو کې په اوسنی حالت او اوسنی بڼه پاتې نشي.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د جګړې له کبله دوه هندي سرتیري او دوه مشکوک یاغیان وژل سوي دي. نننۍ پیښه په داسې حال کې سوي چې د هندستان او پاکستان استازو په دې لنجمن سیمه کې پر روان امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. دا هم د فرانسې خبري اژانس د راپور جزئیات. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د دوو هندي سرتیرو او دوو مشکوکو یاغیانو وژنه د وروستیو اونیو تازه پیښه ګڼل کیږي. په وروستیو کې د کشمیر لانجمنې سیمې په سرحدونو کې د هند او پاکستان د پوځیانو ترمنځ ډزې او شخړې لوړ حد ته رسېدلې دي. په دې ځای کې د هند او پاکستان ګڼ پوځیان او پوځي وسایط ځای پر ځای سوي دي. د هندستان پولیس وایي جګړه پرون ناوخته وروسته له دې پیل سوه چې د هند پوځ داسې معلومات ترلاسه کړل چې سختریزې وسلوال په رالیبال کلي کې چې د سرینګر د شمال لویدیځ په 70 کیلومتره کې پروت دی ځای پر ځای سوي دي. په سیمه کې د پولیسو یوه مرستیال مشر غریب داس د فرانسې خبري اژانس ته وویل په جګړه کې دوه تروریستان او دوه سرتیري وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکي هند له ډېره وخته پر پاکستان تور پورې کوي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د نفوذ لپاره سختریزي یاغیان په وسلو سنبالوي او پوځي روزنه ورکوي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي په ډیپلوماتیک او اخلاقي لحاظ د کشمیریانو ملاتړ کوي چې کوشش کوي خپله د خپل برخلیک د ټاکلو توان عمومي. د وروستیو وژنو خبرونه په داسال کې ورکول کیږي چې د پاکستان د ملیشه ځواکونو چارواکو په نوې ډیلی کې د هند د کورنیو چارو له وزیر راجنات سنگ سره په کتنه کې د سرحد پر امنیتي مسایلو خبرې کړي. له کله چې په 1948 میلادي کال په سیمه کې د برېټانیا استعمار پای ته ورسید، کشمیر په اټومي وسلو د سمبالو دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او هندوستان ترمنځ ویشل سوی دی. دواړه هیوادونه د سیمې پر ملکیت دعوه لري او څو ځله یې په خپلو کې جګړې هم کړې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د دې خبرونې مهم راپور مو دا و چې د فرا امنیتي چارواکي پر خاکي سفید ولسوالۍ د سلګونو وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاکي سفید امنیه قمندان عبدالجبار ازادي رادیو ته ویل چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر خاکي سفید ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. نن د ماپښین له دریو تر څلور بجو پورې د ولایت په ولایت پروګرام کې د فرا ولایت پر وضعیت خبرې کوو. که تاسې هم پوښتنه یا نظر لرئ کولی سئ پروګرام ته زنګ راووهئ، شمیرې هغه وخت اعلانېږي. د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام په یو رپورټ پسې اوریدلی سئ. په داسې حال کې چې اروپا له دویمې نړیوالې جګړې راوروسته تر بل هر وخت د پناه غوښتونکو له ستر بحران سره مخامخ ده، د اروپایي هیوادونو وزیران نن په پراګ کې غونډه کوي چې د مهاجرو د منلو پر سر خپلمنځي اختلافات حل کړي. اتریش له هنګري سره د ریل ګاډو تګ راتک درولی، خو یې نن وایي چې د کډوالو سیل ور روان دی. عصمت سروان او نور تفصیل.
د پنجشنبې په ورځ په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران پر سر اختلاف هغه مهال لا ژور شو چې د بالکان د سیمې د هیوادونو له لارې هنګري ته نور مهاجر ورسېدل. د مسالې د اتریش حکومت مجبوره کړ چې له هنګري سره د ریل ګاډو تګ راتګ ودروي. جرمني چې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي ور روان دي او د کډوالو تر ټولو زیات پیټي ته یې اوژور کړې ده، خبرداری ورکوي چې د اروپایي اتحادیې پر غړیو هیوادونو د 1,60,000 نویو راغلیو پناه غوښتونکو د ویشلو لپاره د دې اتحادیې پلان په سمندر کې د یوه څاڅکي غورځولو ته ورته دی. دغه پلان د اروپایي اتحادیې ختیځو غړیو په تېره بیا هغوی چې د کډوالو د لارې په سر کې پراته دي لکلک مخالفت سره مخامخ شوی دی. دوی وایي د ونډې پر اساس به د پناه غوښتونکو د ویشلو پلان ونه مني. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر به نن د پراګ په غونډه کې هڅه وکړي چې د ختیځې اروپا هیوادونو ته قناعت ورکړي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې سوریهوالو ته به پناه ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جوس ارنست پنجشنبه په ورځ په واشنګټن کې یوې خبرې غونډې ته وویل یو کار چې د امریکا متحده ایالاتونو یې کولی شي هغه دا دی چې په متحده ایالاتونو کې سش کال په دې مالي کال کې چې د روانې میاشتې په پای کې بشپړیږي نور سوري پناه غوښتونکي ومني. امریکا نږدې 1,500 سوري کډوال مني. د اروپایي اتحادیې هیوادونه د پناه غوښتونکو له لوی بحران سره مخامخ دي. د مهاجرت دومره لوی بحران اروپایي هیوادونو له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته نه و لیدلی. د ختیځې اروپا هیوادونه د لویدیځې اروپا له هیوادونو غواړي چې خپلې پولې د پناه غوښتونکو پر مخ پرانیسي. د یونانی پولیسو په وینا د دغه هیواد لیسبوس ټاپو ته د دوشنبې د ورځې تر ماښامه پورې شاوخوا 2,500 رسېدلي کډوال ثبت شوي چې اکثره یې سوري کډوال دي چې له ترکیې څخه د اوبو له لارې دغه ټاپو ته رسېدلي دي. په هنګري کې پولیسو د پنجشنبې په ورځ وویل 3,321 تنه په تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد ته داخل شوي او هڅه کوي چې د مهاجرو خلاف د نوي قانون تر نافذېدو مخکې د دغه هیواد له پولې واوړي. اتریش پرون پنجشنبه له هنګري سره د ریل ګاډي تګ راتګ د زیاتو کډوالو د ورتلو په خاطر ودراوه. د اتریش حکومت د بسونو، ترانسپورتي شرکتونو او عامو خلکو وغوښتل چې دغه هیواد ته پناه غوښتونکي ورنه ولي. په سربیا کې دولتي تلویزیون وایي چې 15,000 کډوال ورغلي دي او صدر اعظم خبرداری ورکوي چې د مهاجرت د نوي قانون له نافذېدو سره به وضعیت نور هم خراب شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم د دې بیا تاسو د خپل خبرونه یعنی تاسو د راغلو پیغامونو د خبرېدو وخت را رسیدلی دی د نورو خبرونو په دوام زموږ یو شمیر اوریدونکو د نورو ستونزو ترڅنګ د ناامنیو په اړه خپل پیغامونه مشتراستولې دي او غواړي چې مسؤلین یې ژغ واوري نور مونږ څنګه له دوی څخه به واورو
الو سلام علیکم زه روزګان وایم چې د فاصله لساري څخه یا کاس خبره کوم موږ د مشکلات مرلارې باندې جنگونه دي یو پارسال وړه په درې سره درې نیم زر لارې باندې دي موږ د شاغلي محترم اشرف غنی سره غوښتنې لرو چې موږ سره کومه کوي کې وسلام
السلام علیکم وروره د پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ د کټواز د تاسو سره خبره کوم تماس ما دغه نظر د وروره دغه رئیس جمهور صاحب ته یا وزیر دفاع صاحب ته دغه څنګه چې دغه په واضح ولسوالۍ باندې د پکتیکا ولایت واضح ولسوالۍ باندې نن لسم ورځ چې دغه جنگونه کیږي دغه د پاکستان له طرفه طالبان دهشتګر اوړي دغه پوسټو باندې جنگونه دي په کلیو باندې په مالی پولیسو باندې جنگونه دي کمانډان د پکتیکا دی ولایت قرار ورته ناسته نه امر ورکوي نه کومک ورکوي دغه می پیغام د وسلام مخته
السلام علیکم زه درته د آزادۍ وکړ کوم سلامونه علیکم ما فائدې دا ورونه چې دا ورمه څنګه کړي دا ورمه څنګه کړي بیا هم نه ولې موږ نو څه کولای چې موږ بلار څه دا خپل ماش ته بلار څه دا قدر ولا خبرونه دا قدر ولا کوي چې دا موږ دا قدر نو څه کولای چې دا خپل یو ولا ډوډۍ پیدا کړه چې نو کوي موږ د دولت خدمت کوو خپل د افغانستان لپاره خدمت کوو دا مسلمانان چې دا ولاد دې لپاره نه دي چې دا دوی مثلا یا مجبوریت ول دا ګرځ دا احتیاج شکردار بدر خرګ دي څوک نه څه کولای چې ولاد دې دغه منی پر د خپل معاش ونیسي پر د خپل اولاد ته نو کوي نه پکا پیدا کی جنرال صاحب راغ لار اخلاص کړو خو څه چې طالب وو طالب وګړه په دغه زنزل پکښې وګړه د ځای بیا ځای کړم ماجر سو سره کدای سی ولا جګر طالب هم راغلی ولا دولت هم سوی ولا دی خپل په مابند کې خپل سوله کړی ولا سره وګر په افغانستان کې سره څه نه سره مول بم فدی کې ډیر خوشاله بم ولا هڅه بم مون کړی ولا وجه خو نن نو څوک سره وژنه ګر دغه د افغانستان یو خپل خلګ سره وژنه
دا 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 ورو ټول کار کوي کوم کوي کوم تاسو سره مله ولا می کوم بعد سلام زه د فقیر اعظم له سوالای نه راګیږم نمن په فقیر اعظم کې دایش زور کړی دی او کمی خان کې ټول حلال کا او کورونه وسو زه د حکومت ته حاله کوم چې زمونږ پیغمبر صاحب باور سره ووري والسلام
دوستانو په پیغامونه کې مو د بیلابیلو سیمو څخه د اوریدونکو شکایتونه واوریدل چې یو دوست په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه پیغام راستولی و البته دا یوازینی پیغام نه دی په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه ځینې راپورونه هم خپره سوي دي او د افغانستان ولسي جرګې هم په اړه اندېښنه ښودلې وه همدغې موضوع ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې
ما چندی قبل یک عملیات بسیار وسیع را پلانگذاری کردیم و این عملیات موفقانه در جهت عملی خود دستاورد بسیار کلان داشت من جمله در ساعت سارک، شیرزاد، خوگیانی و به تعقیب در طول مدت زمانی که قطعات و جزتاما و مردم عالی در روی راه ها و در روی مسیر گشت و گذار کرده نتانستند این مسیر ها همه باز است و فعلا حاکمیت دولتی در روی تحکیم است به تعقیب عملیات موفقانه سارک و شیرزاد و خوگیانی و نقاط مختلف دیگه ما عملیات های دیگه در ساحات دیگه تعدید بلند در ولایت ننگرهار و کنر ساحات نورستان داریم این مال آغاز است امیدوار هستیم که در او جاها هم ما دیگر لانه و همه جاگاه های خشونت و بدبختی از جمعی آفرینند دشمن او را سرکوب بسازیم در او جمع چندی پیش ما یک عملیات خوب داشتیم و فعلا هم سرکوب تعدیدات در ساعت ننگرهار یک جمله اولویت های ماست در این زمان ما به تعقیب عملیات هایی که قبلا در قندوز داشتیم طبعا شما در جریان هستین در دشت ارچی و چاردره امام صاحب خانباز در اجاد اقتاش در اوج هم دشمن ضربات کوبیدنری را دیده بود ولی بر صورت هنوز هم تهدید در اوج وجود داره و ما در پی تهدیدات در اوی استقامت ها هستیم سترات و جزفاموه ما به خاطر حفظ صفات در خدمت مردم ولایت قندوز هستن امیدوار هستیم که در اوج هم دشمن برای همیش نابود شوه و بالاخره مردم در فضای آزاد آرامه زندگی داشته باشند.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت اپراسیون رئیس افضل امانو چې نه یوازې په ننګرهار بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او وی ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول قوت سره ورسره په مقابله بوختي د ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به دغه ستونزې نورې پای ته ورسیږي او افغانان به په سوله او امن کې ژوند وکړي. یو بل اوریدونکي هم د لوګر د اصري ولسوالۍ په اړه خپل شکایت موږ ته رسولی دی چې دا شکایت به په خپله د ده څخه واورو.
بله السلام علیکم، احمد زهر یم د لوګر ولایت د اصري ولسوالۍ څخه. اصري کې امنیتي ځواکونه شتون لري خو څوک یې په استعمالولو نه پوهېږي. دله پورې یو غایب ده زمونږ د لوګر او د قاسم غره په نوم یادوو. د لوګروالو طالبانو هم سرک راښځولی ده او جګویه کې ولاړې دي. زمونږ مکتبونه هم دیوې مسره ایسته تړلي دي. د وسلوالو طالبانو په امر باید چې حضره ته امنیتي ځواکونه نور هم راواستوي. وسلام.
دې غوښتنې ته بیا هم د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان داسې ځواب وایي.
ما به مردم لوګر اطمینان زیره میتم که اردوی ملي همیشه در خدمت شماست و همون ترتیبی که شما در جریان هستین. چند قبل ما یک عملیات بسیار خوب را در راگونشار داشتیم که دشمن تلفات بسیار زیاد را دیدن. تحکیمات و استحکامات منا تخریب شد، تعداد سلاح و وسایل در اوجه به غنیمت گرفته شد و فعلا وضعیت به گونه است در اوجه که یک تغییر بسیار کلی محسوس است از دیدگاه نه تنها قرارگاه که تات و جسمای اردوی ملی بلکه از دید مردم شریف لوگر که یک عملیات بسیار خوبی دارن و به تعقیب ازی و به تعقیب دشمن ما فعالیت های بعدی خودم در روی استقامت می داشته باشیم تا مردم لوگر در فضای آزاد با آرامش خاطر زندگی داشته باشیم. فقط دو روز می شه که ما یک عملیات بسیار کلان در روی ختم کردیم ولی طور نیست که پلان های عملیاتی ما در روی ساحات ختم شده باشه. ما به تعقیب پلان ها و برنامه کاری دیگه خودم داریم، مثل که در حضر صورت گرفت، مثل که در گونشار صورت گرفت، مثل که در نقاط دیگه هم انشاءالله ما مردم لوگر از تکلیف و از رنج و از عذاب ترورستان و دشمنان مردم افغانستان امیدوار هستیم که به ایمای خود از اونا، یعنی به ایمای خود مردم لوگر برای همیشه همه ما در فضای سلامیز و ثبات زندگی کنند.
دوستانو سو روزی براندی ده همده ازری ولسوالی ده امنیت پا عرا ده لوگر والی محمد حلیم فدایی هم لازادی رادیو سره مرکه کرده و او پا ده عرای ده سویلی و
تاس پویگی چه زین ولسوالی خوصن ازره لاتو کلو راهیسی کلابنده و لاری بندی وی مجروع که ولسوالی چه پا یو متبادل کار باندی فکر اوکلو چه بلاخر آغا لار خلاصه شو پا ازره کی نیوازی ده چه لار پا امنیت کی تأثیر لری بلکه له اقتصادی پلو او همدارنګه له نورو دهقانانو او دی ازر له اوسیدونکو سره هم مرسته کوي تر څو غویو کولای سي مرکز او بازار ته د خپل زراعتي توکو او نورو مسایلو لپاره لار پیدا کړي. موږ ازر ته سرحدي لوا انتقال کړي، د محلي پولیسو تشکیل مو الته زیات کړی دی او هغه الته رسیدلی دی. په خوښۍ کې د محلي پولیسو ایجاد شوی، د نظم عامه قطعات تر رسیدلی دی او همدارنګه د رهبری په کچه باندې په لمړیتوبونو باندې د ټولو امنیتی او ملکی مسؤلینو ترمنځ یو توافق موجود دی او همدارنګه څرنګه له امنیت سره زموږ خدماتي انکشافي موضوعات مرسته کولی سي.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و اوس به هم ورسو د نورو دوستانو پیغامونه ته چې په جنوبي ولایتونو کې له امنیتي ستونزو څخه شکایت کړی دی.
سلامون اونی کی عبدالغفار د مرجی ولسوالۍ د ستانی د سینګ څخه دغه عملیات چې راغلی دی ورځ موږ ایوانان موږ دنیا وی قسم په خدای چې ټول یې چیر کړی دی. نوی شی په کور کې ولا که پرېښی دی، یا د عملیات بند کی یا د عملیات وکړي منطقه دی ونستي چې نه عملیات کولای شي او نه جنگ کولای شي. دوی د خلکو په کورو کې لوېدلی دي، د خلکو دنیا یې کنجت یاله په قسم په خدای چې وړي دي او وړي څکه چې وړي حلالي هغه د خلکو دنیا یې وړي، هغه شی چې د قیمت یې هغه دوی وړي کښتونه د ټولو د وچ ولا دا څنګه عملیات دا څنګه.
السلام علیکم، زه پراد ولایت د بالا ګلک ولسوالۍ خدای غوښتم تاسو خبر دوم.
ور دا مړ ډیر دا دغه په آزاد د خصوص دا قانون را غورځي او تاسو نه دا کوربه نه خپل ډیر خپل د آزاد کړی مړ دا نو څو چرواک خپل دا بانک دی والسلام
یا څنګه نه علم د ولادت څنګه مصالح سره په تما کې ما آزادې ټول کارکون کې زما د نی سلام نور سره او بیا یو سلام سلام مو شر اشرف په نو ډاکټر عبد الله کورنی او سر تر ور کېږي زما دا راته غن روز دې زلمانو مخنيسه علم د ولادت څنګه مصالح سره غلا تر شو کېږي د باغران مخ دی ونی سزنګ دا ور دی ونی سي دا غم کې دې عملیاتونه په شروع کې چا کېږي په شروع کې هغه مخ ونی وي چې خو دا بس کراري د شي نه ان شاء الله چې دې ټول وګونه دا خوسته کېږي تشکیل دا خوسته کېږي پر هغه لا تر روان دي هغه مخکې ګرځي چې کوي وو دغه باغران وو زمینداور د امریکې په ټونی سي څنګه لا د راشه وایي د خدای لپاره ځات نه کوي ورور دی وو بار کې سي ابن سل دوه سوال کله لري کېږي د دې لې چارې وخت په شای د وطن تر او شوا څنګه لا تر شوا سي جرم څنګه جرم نه 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 سي ما و د خپل په غوښه راځي سند والو په سیره ساخلي 2000 2000 3000 3000 نو دې ته کې ما دا غته نه دي نو مخامت ورسېږي
السلام علیکم زه عبد الحکیم له هلمند ولایت البته له شکر صاحب سره کومه اسلم په ټول وطن چر وخت دا غنی له دې چې مسافرانه ول سالي ته پام لري نه وکي او زه په ځای د وسوان طالبان څخه خبر کی نو شو وخت شي درس لرم
السلام علیکم زه پاین د نړۍ سره خبر کوم مسافرانه کې ونی ول سوي نه ول وس د کواري د ګریش د څنګهنو د کجکري زه دغه د لوړ چارواکته دا یله کوم چې دا اوس د دغه ولسوالۍ کارو کې کنه دا مولا شي اخر اخر یې لاسته ونل ویو السلام
د هلمند د مسافرانه ولسوالۍ د امنیت پاړه مو د اوریدونکو سرګندونی واوري د له همدې سیمې پاړه زموږ همکار صفی الله ستانکسي د هلمند د امنیت قمندان جنرال نبی جان مولا خیل سره مرکه کړي چې مهم ټکی داسې دي
د وطن دښمنانو د خپل بادارانو په دستور باندې په مساکله ولسوالۍ کې په بعضي مناطقو باندې حمله کولې او غوښتل چې د مساکله ولسوالۍ باتور ولس د غم په ټغر باندې کېني ولې خوشبختانه چې د مساکله ولسوالۍ کې افغان امنیتي قوتونو او دفاعي قوتونو په یو لوی منظم او پلان شوي عملیاتو باندې فایل کړی ده عملیات الحمدلله ډېر ښه روان دي
ښاغلی قمندان صاحب دغه عملیات به تر څه وخته پورې دوام کوي آیا داسې مشخص پلان مرته نیولی که څنګه
عملیات په تغیر دوام کوي څو پورې چې د ترهګرو او د نورو د مزدورانو او د پردوی په دستور باندې پلانونه څو جنګیږي یو نفر په مساکله ولسوالۍ کې تر پورې دوام لري
بله قمندان صاحب په مساکله کې چې څو وخت مخکې طالبانو دغه ځینې سیمې نیولې وي برته افغان ځواکونه ونیولې آیا اوس هم ځینې سیمې دغه په ولکه کې شته که څنګه
مساکله ډېره لویه ولسوالۍ ده نو مناطق سیمې ډېرې پراخه دي دغه افغان امنیتي او دفاعي قوتونو په ټول مساکله کې شالته تسویوی عملیات کسره کوي څو پرې سي سولایز په بازار کوم مساکله کې د مستقله د باټو سره مې
کغلی کوم مناسب آیا بهرنی ځوکونو نه هم رسته غوښتل کیږي په دغه عملیاتو کې په هوایی عملیاتو کې څنګه آیا هوایی عملیات هم ستکه څنګه
په کښتۍ باش کې مستر دوستان کوم کوي ولی په نور برخو کې
او ورسته په کتنه څومره مطمئنه ست چې مساکله به بل اخره د طالبانو له وجوده تصفیه شي
زه په دې باندې مطمئنه یم د مستقله باټو ولس د خپل نظام خپل دولت سره همکار ده همکاري وسره د یو په کومه کوم کاری باندې افغان امنیتي او دفاعي قوتونه خپل توان طاقت نه افزودي هلته کار کوي ان شاء الله او دا وظیفه به په سر رسوي دا منظم پلان شوي عملیات دي چې هغه به ترسره کیږي او سوله ییزه فضا به رامنځته کیږي د مساکله ولس
د ازادي او اورېدونکو د خپرونې امینوالو پر امنیتي مسایلو سربیره ځینو اورېدونکو پر نورو مسایلو هم خپل نظرونه زموږ په پیغام ثبتونکو دستګاه کې پریښي دي چې د دوی په غوږونو کې به یې واورو البته د پیغامونو تر خپرولو د مخه دا یادونه کوم چې دغه ټول موضوعات ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي د تاسو او د هم ستاسو پیغامونه
السلام علیکم استاد انا نه د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ وسیره د کندهار فار څخه تاسو ته پیغام پریږدم چې موږ د دولت څخه دا هیله لرو چې موږ د معروف ولسوالۍ سره د افغانستان د خار په نظر وکتل شي موږ ولسوالۍ د زیات مشکلات سره مخامخ ده چې نه سړک پوښته وي دی او نه مکتبونه درو را دیارس کارک شه واره غوندې سم خاده درې دی چې هغه ته خسر د بازار خلک استفاده کوي ورته هیڅ ځای هم کار نه کوي وکړه
زه خاندره مینوال د پکتیا ولایت د زیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم پاول کرم کې د زاګر رادیو ټول کارکون کوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم په هم کدم کې د افغانستان جمهور رئیس
او د پکتیا والی او د زازیاری بل سوالی ول سوال څخه خواهش کوم عرض ورته کوم چې په 14 کالو کې زازای سره اړیر زازای سره وادي کلک کلک وادي او شوي سروي او شوي شدا د 15 کیلومتر سرک نه بیرته په خو شغل متول غل متول کې حکومت نه جدي خواهش کوم چې د پکتیا زازیاری بل سوالی سرک 14 کالو کې خام ده او ټول خلک دولت سره ملاتړی دي او ټول خلک په دولت کې دي متاسفانه دولت ورته خاص توجه نه کوي سرک خام دي هر څه تر بشوره دي خاص توجه نه کوي دولت هم دا جدي خواهش کوي چې دې ولسوالۍ ته خاص سرک پخ کړي چې بر مصرف کارونه کې لکه شرنا ولسوالۍ چې کوم سرک پخ شوی دی څه یو کار بنیادی کار وته کوي چې سي مصرف شو ټولې بزی بر مصرف کارونه وشول.
السلام علیکم. زه د موټروان په یو خبرې کوم. د ایران په لار ډېر حالات خراب شوي دي او موټروانان یې پستولي دي، ځینو ته یې لاسونه پرې کړي دي. نو موږ د اشرف غني څخه دا غواړو چې دا لار ډېر امنیت کې ده، ډېر خراب شوې ده، خپله دا چارواکي پکې دغه دي.
السلام علیکم. زه رامدین یم، د اروزګان د ولایت د جزو د ولسوالۍ د چونې د کلي څخه خبرې کوم. موږ د دولت خدای هند چې موږ کلینیک او ټول سمست شه دواوی نه راکی ګرا شه دوا کر مړو خلګو ترکی فایز مشغ او روسی.
السلام علیکم. زه احمد الله يم د ایمن ولایت څخه خبر کوم. زه یو متروان يم بارولم کی متر چلوم. مزمور په ایمن کې د مزمور والی دا اعلان وکړي چې نور وتا سی په دشتونو او په ریګونو کې مزلونه نه کوي. نو موږ د نیمروز څخه تر بارنچی پورې کله کله ځو، زیات وخت موږ دغه تجارت یا ترابات ځو. نو دا به موږ ته مشکله نه وي چې موږ د نیمروز څخه پر دلارام راګرځو، بیا پر ګټشته راځو، د کندهار پر درایي لشکرګاه ته راځو، بیا د لشکرګاه څخه په ناوه کې او بیا په هزاره جوت کې تیریږو او بارنچی ته ځو. دا موږ هم مصرف شو، هم لاره ډېره اوږده شوه. دلته د نیمې ورځې لار ده، هلته موږ د درې سوه ورځه لاره کېږي او بیا یوازې دا نه، په سلګونو په مټران په دښتونو کې خپل روزګار دپاره کارونه کوي. څوک بوټي کوي، وطن چوړي، څوک مالدار دي، څوک بلوڅان دي، څوک په څنګه دي. نو دا به ټول په دا دښتونو کې لارې بندي. دا چې بیا اول پهمن ته رالی ډول زه به نه د غلو پشتباني کوم، نه به د غلو سره عمل یم. نو اوس چې موږ دغه نیمروز را روان شو، بیا تر بارنچي پورې ځو چې موږ سفر هرې پوستې شل شل افغانۍ واخلي، زموږ څونه مصرف وشي او بیا دا خلانه شل افغانۍ څه چاکه نو پوسته د سړي څخه سل افغانۍ دوه سوه نیم سل افغانۍ غواړي. وسلام.
السلام علیکم. ملنګ زه هم د کونړ ولایت په مرکز اسلامآباد څخه. زموږ په کونړ کې بیکاري زیاته شوې ده او ټول ځوانان خارج ته د تلو لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانانو ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تګ مخه ونیول شي.
محترم ورور، ستا او د نورو اوریدونکو نظر او شکایتونه مو اوریدل چې هر یو ته به انشاءالله په راتلونکو خبرونو کې له اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړو او دغه ستونزې به ورسره شریکې کړو. د خبرونې په پای کې د پیغام ثبتونکي د دستګاه شمېرې اعلانېږي، درسره ویلې کوي ستاسو د نورو ټلیفونونو په تمه یو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو لوونه تر وو